السلام علیکم قدر منوریدون کو دا مشال ریڈیو په یو بل خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو قربایم. دلته لغرمې وړاندې یو لس بجې دي. دا محل په پیښور کې د ماسپخین دوه په کابل کې یو نیمه بجه ده. د دې خبرونې په اوږدو کې بیلابیل راپورونه او مرکې درته لرو، خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه اورو د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی، د پاکستان خارجه دفتر وایي د پاکستان وزیر اعظم امریکا ته د دوري مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کول دي. د باجوړ چنسې په حاجي لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکوونکي وژل شوی دی، او د امریکا پوځ وایي په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اتحاد په بمباری کې د القاعده وسله والې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی. خبرونه تفصیل، د پاکستان د خارجه چارو وزارت اغه ریپورټونه ناسم بللې دي چې پکې ویل شوی دي چې ګنې د دای هواد وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د یوې معاهده لپاره روان دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال لیډیو ته په ترلاسه شوی خبر پانه کې ویل شوی دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلنه سبا له واشنگټن ته ورسیږي. تیر ورځ خبریالانو سره د خبرو پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې د خارجه چارو د وزارت ویاند ویل چې نه خو د امریکا او پاکستان ترمنځ د یوې معاهده لپاره په کومه معامله خبرې اترې شوې دي او نه امریکا څه ډول غوښتنه کړې ده. ویاند ویل چې د دې دورې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول دي. د پېښور ښار پولیس چارواکو د عاشورې د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو په ورتګ بندیز لګولی دی. په دې اړه د پېښور پولیسو ډي ایس پي سجاد خان تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل
هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي، نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو. خدای پکې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي نو دغې باندې پابندي لګېدلې ده.
د محرم د میاشتې شروع کېدو سره په پېښور ښار کې دفعه یو سل او څلور څلوېښت لګول شوې ده چې له مخې یې د دوو کسانو نه د زیاتو کسانو په یو ځای په ناستې باندې بندیز دی. د باجوړ جنسې په حاجی لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکوونکي وژل شوی دی. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د صحت محکمې یو کارکوونکي چې میر ولی خان نومېده په حاجی لونګ سیمه کې د دوایانو په دوکان کې ناست و چې ورباندې نامعلومه وسلوالو ډسې وکړې. د ډسو له وجې په دوکان کې ناست یو ماشوم هم زخمي شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاک افغان پولیس سره نږدې د ایراني صوبې سیستان او بلوچستان گورنر خپل هیواد ته خبرداری ورکړې دی چې د افغان کډوالو د نوې بهیر د مخنیوي لپاره د تیاری ونیسي. ایرانی خبری اژانسونه د علی اوسط هاشمی په حواله وایي چې له بده مرغه د افغانستان په یو شمېر برخو کې د ناکراری او ناامنې له امله دوی د افغان کډوالو مخ په زیاتېدونکې شمېرې ویني او زیاتوي چې د ایران ټولې صوبې دي د افغان کډوالو د راتګ لپاره تیاری اوسیږي. هاشمي وویل چې که څه هم ایران دا مهال د 2 میلیونو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی، خو پکار ده چې د دې نوې بهیر لپاره هم تیار اوسیږي. د افغانستان د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په شینډنډ ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو حملې وکړې، خو ګډو امنیتي ځواکونو حمله شنډه کړه. د هرات امنیه کمانډان جنرال عبدالمجید روزی د مشال ریډیو افغان څنګ سره په خبرو کې نن وویل چې د دې حملو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته سخت زیانونه اوریدلي دي، خو نوموړي د مړو او زخمیانو د شمیر په اړه څه ونه ویل. که څه هم ښاغلي روزی وویل چې د حکومتي ځواکونو د زیانونو په اړه دوی ته کوم راپور نه دی رسیدلی، خو یو بل سیمه ایز چارواکي بیا ویلي دي چې د دې حملې له پیل سره یو افغان سرتېری وژل شوی او بل زخمی شوی دی. د سولې او جمهوریت د یووالي بنسټ یا ای پی ډی وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې په جګړو او افراطیت باندې څه باندې 9 میلیارډ ډالر لګښت راغلی دی. د دې بنسټ مرستیال ادریس عمرزاده نن په دې اړه خپل څېړنیز رپورټ خپور کړ او وی ویل چې په جګړو باندې لګیدلې پیسې له کلنۍ ملي بودیجې څخه هم زیاتې دي. د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو یو شمېر سفیرانو د حکومت جماعتونو استازو پرون له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې له افغانانو سره د خپلو هیوادونو د ملاتړ د څرګندونو ترڅنګ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اصلاحات او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول باید دوام وکړي. د اجرائیه ریاست لخوا پرون په یو خپور شوي بیان کې په دې اړه ویل شوي دي چې په دې کتنه کې د اروپای اتحادي هیوادونو 14 سفیرانو او د حکومتونو استازو ګډون کړی و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم کمانډان وژل شوی دی. پینټاګون پرون په یو بیان کې ویل سعودي عرب سره تعلق لرونکي سنافی النصر چې یو پخانی ترهګر و او د القاعده شبکې په مالی چارو او جنګیالو راغونډولو کې پراخه تجربه درلوده د تیر زیارت په ورځ وژل شو. امریکایي چارواکي وایي چې النصر د القاعده شبکې د خراسان ډلې له مشرانو څخه و چې پر لویدیځو اهدافو د حملو د پلانونو جوړولو لپاره له پاکستان څخه شام ته استول شوی و. د پینټاګون په بیان کې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر له خولې ویل شوی دی چې د عملیات د القاعده شبکې پلانونو شنډول لپاره لوی ګزار و. د النصر نوم په هغه فهرست کې شامل و چې تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د امریکا د خزانه وزارت اعلان کړی و. اور استه خبر ده چې د روس دفاع وزارت ویل دي چې په تیرو سلیرشتو ساتونو کې د دوی جنگي جازونو په شام کې نه هدیرش الوتنی کړی دي او د داعش ډلې یو 500 هدفونه یې په نخه کړی دي. د دفاع وزارت په حواله چې روسي الوتکو د هدفونه د هاما او د لاتاکیا په سیمو دغه سي په دمشق او حلب ښارونو کې په نخه کړی دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زم همکار ریاس موسی خیل درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپې 45 پیسې اغستې کیږي او په یو سل سلو روپې 70 پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل شپېته روپې 50 پیسې او یو سل شپېته روپې 95 پیسې. یو یورو په یو سل 19 روپې 50 پیسې او یو سل 13 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 50 پیسې او په 20 روپې 70 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 30 پیسې او په 30 روپې 45 پیسې. یو افغانې په یو روپې 16 پیسې او یو روپې 13 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 270 اغستې کیږي او 215 خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 40 او کمه 2 درجې، پېښور او بنو کې 20 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
تاسو خبرونه واوریدل. همدارنګه د هوا حال او د کرنسۍ له بایو هم خبر شوې. په دې خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم د امریکا په دوره د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو به اغیز شوي.
د امریکا او د هند سویلین نیوکلیر کوم معاهده چې شوي ده، پاکستان هم غواړي چې امریکا د پاکستان سره هغه قسم معاهده وکړي، ولې امریکا دې ته نه ده تیار. دویمه خبره د افغانستان مسله ده. امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. او
پېښور او کوټه کې مو د محرم د میاشتې د امنیت ټینګولو لپاره د پولیسو له تیاریو خبرو. ځینې پښتانه سیاسي ګوندونه وایي د احتساب کمیشن سیاسي مشران بې ځایه ځوروي.
چې دلته کې کوم د صوبې په سطح احتساب کمیشن جوړ شوی دی، هغه نه مناسب تحقیقات کوي. بغیر د تحقیقاتو، بغیر د شواهدو، د ثبوتو، هغه خلکو ته لاس اچي.
د نورو راپورونو ترڅنګ د پښتون کرکټر یونس خان سره مو ځانګړې مرکه هم کړې.
ډېره خوشحاله خبره زماره لپاره جی چې زه د پاکستان لیډینګ رنز کورنر شوم. د ګریډ جاوید میداد مزه مخ خلاړم، نو دا خو زما ډېره خوشحاله خبره ده. زما ډېر پراود ځان باندې محسوسوم چې زه فرست پاکستانی شوم چې دغه نه مخ خلاړم.
او د تاریخ پانا پروګرام هم لرو. راسره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی چې د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات د تسلۍ وړ او صحیح لوري ته روان دي. بلخوا د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ به په هیڅ قسمه معامله خبر نه کیږي او نه امریکا د پاکستان نه څه غوښتنه کړې ده. دا ټولې خبرې واشنگتن ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف له روانېدو وړاندې مخې ته راغلي. زموږ همکار احمد الله پرې له اسلام آباد راپور لري.
امریکا تتلو نوڑان دے دو پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پیو بیان کی ویلی دی چی پاکستان یو ذمہ دار جوہری ملک دے او ایٹمی اساسے پ محفوظ لاسنو کی دی د وزیر اعظم وینا وا چی پاکستان د منطقے د ٹولو ملکونو د خود مختاری احترام کوي او د سیمه د ٹولو ملکونو سره د برابرۍ په کچ خپل تعلقات غواړي بلخو د پاکستان خارجه دفتر وای چی د پاکستان او امریکې ترمیان زبا په هیڅ قسمه ډیل خبرې نکېږي او نو امریکا د پاکستان نه څه غوښتنه کړې ده د خارجه دفتر ترجمان وینا وا چی د امریکا د صدر په بلنه وزیر اعظم نواز شریف با سبا د نه پورز واشنگتن ترسی او د وزیر اعظم د امریکا دورې مقصد دواړه خیز تعلقات نور مضبوطه ول دی د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې وزیر اعظم نواز شریف با د راروان زیارت پورز د امریکا صدر باراک اوباما سره ملاقات کوي د تر څنګه وزیر اعظم با د خپل دورې پر مهال د کانګرس او د سېنات د خارجه تعلقاتو د کمیټو غړو سره هم ملاقاتونه کوي په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دورې په حق لا څه نظر لري په خوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو عامر عثمان وای
یغه نی ګلر معاملہ چې کوا دا سږی باندې هم خبرې وکړي بچی دي لیکن اکثر ځای کې ټلو نو مخ کې دا حکومت نی بې باندې مخ نه خبرې کړي چې را دا خبرې چې کومې په دې معاملو باندې بچی دي او په دې باندې کې اتفاق نه راوي دا خبره هغه بیا رښتې کیږي او که اتفاق کیږي دا هغه وخت کې صرف وی وای چې را دا خبرې موږ وکړي اګه کامیاب وي
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای چې دوه ملکونه په یو شمیر معاملاتو اختلاف لري نو د دې دورې د کامیابی راته ډیر زیات امکانات نخکاری
کوم مسائل چې دی د پاکستان او د امریکا نس کې هغه ډیر ضرور دی او هغه باندې تر اوسه پورې ما ته نخکاری چې دوه فریقین سره تفاهم پیدا شوی ټول کې لویه مسله د هند د امریکا او د هند سیویلین نیوکلیر کوم معاهده چې شوی دا پاکستان هم غواړي چې امریکا د پاکستان سره هغه کې سم معاهده وکړي ولی امریکا دې ته نه ده تیار دا خبره د افغانستان مسله ده امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته تیار شي چې هغه د
د یادونه دا چې د امریکا په ایوان نمائندگان کې یو قرارداد هم پېښ کړی شوی دی چې پکې اوباما حکومت ته ویل شوی دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان حکومت سره مرسته جاری وساتلی شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د پېښور پولیسو د محرم په لومړۍ لس ورځو کې د افغان کډوالو همداراز د قبایلي سیمو نه د بېځایه شو خلکو خر ته په تګ را تګ باندې بندیز لګولی دی له بله پلوه ځینې افغان کډوال او همدارنګه له پاکستان د قبایلي سیمو نه بېکوره شوي خلک وایي چې خر ته په نه ورتګ سره د دوی ستونزې زیاتې شوې دي حکومت یې په دې له سره غور وکړي له پېښور زبیح الله شفق راپور لري
د پېښور پولیسو د دې ښار په بیلابیل سیمو کې د بینرونو په ځړولو پر نورو احتیاطي تدابیر سربیره پر افغان کډوالو او پر بېځای شو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پېښور ښار ته راتلو ډډه وکړي په عین حال کې په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف ښار او هغه سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس له ښار نه بهر اند خپل کورونو مخې ته نیسي د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره تانې ته بوزي او روپۍ ترې اخلي د پېښور له ښار لري په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرال سکرتر شاکر سباون په دې اړه وایي
کله چې اول د محرم شروع کیږي نو افغانانو نو باندې ټولو باندې سختی لکه راځي دا سی وی چې اوریته اجازه نه وي چې صدر تلر شي بل نور زیر تلر شي خو نه یوازې دا چې هغوی په کینګ باندې بندي بلکې دلته هم نیول کیږي سور زی وړاندې کسان نیول شوی وو
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم پر ورځ کې پېښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګوي خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بېځای شو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مدني ټولنو غړو په دې حالت کې مشتو ځینې قبایلي خبریالانو د پېښور د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي او وایي چې قبایلي ولس په دې چلند د احساس محرومۍ ښکار شي یو پېښور مشت قبایلي خبریال صفدر داور په دې اړه وایي
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي لکو خپل کورونا پېښی دي یو خو الته د تباشول یو ورځ دوه کې راووتل خو باندې راغلل ډېر تکلیفونه کورونا وفران دي بازارونه وران دي نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې اټن کې باقاعده ویلي وو چې د انټری بانا کې ګي سیند کې یومدا پوزیشن نو دا ډېره زیاته بده خبره ده دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کیږي دا ټول قبایل د خلکو حکومت لپاره دا یا د امن لپاره خپل کورونا پرېښي دي
له بلې خوا باید خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پېښور ته د افغان کډوالو او بېځای شو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګام د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی د پېښور د پولیسو یو جګپوړي چارواکي سجاد خان په دې اړه ویلي،
پېښور چې دی دا د درېو واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل الله تغیر سره او دې سره بالکل تړلی دی. دا د ډسټرکټ ډپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دې کې 144 لګولې. په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم د هغه ځای سره د چا کار نه شونګې ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونو ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو، خدای په کې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ڈی پیز راځي نو دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم له یو لړ ستونزو سره ملوي او کله ناکله پکې پر شیعاګانو بریدونه او چادونه هم کیږي.
ذبیح الله شفق په پېښور کې تاسو په دې راپور کې واورېدل چې د پېښور پولیسو د محرم د میاشتې د ماتمي جلوسونو د امنیت ساتلو لپاره کوم ګامونه پورته کړي. بیا هم همدغه موضوع خو ورزو کوټې ته د کوټې پولیس وایي په دغه ښار کې پر شاوخوا ټولو امام بارګاو د پولیسو او ملیشه ځواکونو سرتیري ودرولې دي ترڅو د محرم الحرام په شپو ورځو کې دلته د ناامنۍ د پېښو مخنیوی وشي. خدای نور ناصر له دغه ښار راپور.
په کوټه کې د دغه ښار د پولیسو ډی آی جی سید امتیاز شاه وایي د محرم الحرام د میاشتې په راتګ د دغه ښار شاوخوا ټولې امامباړي پولیسو او ملیشا سرتیرو ته سپارلې ترڅو په دې وخت کې د کومې بدې پېښې مخه ونیسي. سید امتیاز شاه له رسنیو سره په خبرو کې وویل د محرم په شپو ورځو کې به د ملیشا ځواکونو له 800 بیا تر 1000 پورې سرتیري د پولیسو له سلګونو سرتیرو سره ګاډه د ښار امنیت څاري چې په ځینو خاصو سیمو کې به د پوځ سرتیري هم موجود وي. په دې امام باړو کې درویشت هغه بیخي حساسه او نه ویشت حساسه ګرځول شوی دی او څلور د ترهګرۍ له کوم خطره لري امام باړې دی. د ښار اکثره امام باړې په علمدار سړک هوازاره ټاون کې دی چې هغه سیمه وار نه مخه لا ملیشا ځواکونو او پولیسو کلابندې کړې دي او محفوظه ګڼل کیږي. د امتیاز شاه په خبره د اووم او لسم د جلوسونو لپاره به د جلوسونو ټولې لارې د عام ولس پر مخ نه یوازې تړل کیږي بلکې په همدې لارو کوڅو کې ټول دوکانونه او کورونه به هم د پولیسو لخوا سیل کړل کیږي. د کوټې ښار د پولیسو ډی آی جی زیاتوي له دې سره سره چې پر مځکه به هر قسم او کلک امنیتي تدابیر نیول کیږي د اووم او لسم محرم د جلوسونو به د هلیکوپټرو له لارې هم ساتنه کیږي. او لسم ورځې د جلوسونو به بالا له هلیکوپټرو څخه هم څارنه کیږي او د تیرو کلونو غونډې به ساش کال هم هلیکوپټرې له موږ سره موجوده وي. سید امتیاز شاه زیاتوي د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ته یو وړاندیز کړی چې د اووم او لسم محرم الحرام د جلوسونو پر وخت د موبایل سرویس هم د څو ساعتونو لپاره معطل کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور هور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې په لور د خبرونې اعلان موارد خوریدونکو د دې خبرونې په وروستي 15 منټو کې د تاریخ پاڼه پروګرام تاسو ورې ده. اوس هم د احتساب پاړه راپورونه او مرکې ته لرو. د پښتونخوا د وزیر اعلی پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشاور یا صلاحکار معصوم شاه د احتساب کمیشن نیولی. همدارنګه د پښتونخوا د یوې پخوانۍ صوبایي وزیري او اوسنۍ سناتورې ستاره ایاز د نیولو لپاره هم د احتساب کمیشن ورنټ جاری کړی دی. د پاکستان مرکزی او د خیبر پښتونخوا حکومتونه ادعا کوي چې په درغلیو کې د تورنو کسانو خلاف کاروایانې پیل کړي دي خو د درغلیو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د سیاسي انتقام ښکار دي. زموږ همکار منور شاه په دې موضوع راپور لري.
د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د اسلام آباد د پولیسو د مشر نه غوښتنه کړې چې د عوامي نېشنل ګوند د سینیټری ستاره ایاز په نیولو کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړی باندې تور لګېدلی چې د یاد ګوند په تیر شوي حکومت کې یې د خیر ښېګڼې د وزیر په حیث د اختیاراتو بې ځایه استعمال او درغلي کړې ده. په دې حکله د قومي اسمبلۍ غړي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې ګوند به یې د لړکې ټولې قانوني لارې استعمالوي، خو وی ویل چې د احتساب عمل بلا تفریق پکار دی.
کومګه بعضې ادارې د احتساب د عمل نه بار وساتو او بعضې ادارو احتساب کوو او د بعضې ادارو احتساب نه کوو، د بعضې افرادو احتساب کوو او د بعضو افرادو احتساب نه کوو، نو ظاهره خبره داره چې د هغه احتساب په عمل باندې به ټول عمر سوالونه پورته کیږي. او پاکستان کې مخکې د دین اکثر بدقسمتې نه موږ دا تقریر دي چې د احتساب ادارې د دې لپاره استعمال شوي دي چې سیاسي پارټۍ پې ماتې کړي شي او سیاسي پارټۍ پې نوې جوړې کړي شي. نو داسې احتساب نه چې کوم دی ډډه پکار ده، او هغه احتساب پکار ده چې هغه د قانون او د آئین د تقاضو مطابق وي او هغه د هر چا دپاره یو قانون.
نوموړي تور ولګاوه چې تر دې دمه یې د ګوند یو شمېر غړي د سیاسي انتقام ښکار شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان کې درغلي او بډې رشوتونه څوک او څنګه کوي. په دې حکله د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي
چې کرپشن درې لارې دي پاکستان کې. یو کرپشن کېږي د ډیولپمنټ بجټ کې، هغه ډیولپمنټ بجټ کې دی نو هغه نن سبا دا ویلې چې تقریبا یو ٹریلین روپے تر رسیدلے دے، اتر سو نہ سو بلین روپے تر رسیدلے دے. بل کرپشن کی جی ڈیفینس بجٹ کی، آگا چی دے نو تقریباً یو نیم ٹریلین روپے دے. گرین کی کم کرپشن کی جی پاکستان کے نو آگا کی جی پا اسٹیبلشمنٹ بجٹ کے سادری بجٹ دے. اسٹیبلشمنٹ بجٹ یعنی خرچی تی کم کی جی حکومت چلو لپارا یو ټول زیات ڈیفینس کی جی.
ځینې سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د پوځي چارواکو د درغلیو خلاف کاروایی نه کیږي. په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر حسن عسکری وایي چې پوځ د هغه چارواکو خلاف په خپله کاروایی کوي کوم چې د نوکرۍ پر مهال په درغلیو کې ککړ شي. دا راز که ریټایرډ پوځي چارواکي درغلی وکړي نو په کار دي چې غیر پوځي یا سیول ادارې یې پر ضد ګامونه پورته کړي، خو عملا داسې نه ښکاري.
ایک کیس ابھی فوج نے سیٹل کیا ہے جس میں کچھ سینئر فوجیوں پہ تھا کہ انہوں نے این ایل سی کا پیسہ جو ہے
پوز پدی ورستو کی این ایل سی نومی پوزی ادارہ کی درغلو خلاف یو شمیر پوزی چارواکو خلاف کاروائی اکڑا دار از نور سو مثالونه هم شته. خو بیا سیول ادارې چې د واکمن سیاسي ګوندونو د درغلو خلاف د کاروایی کولو نه ډډه کوي نو بیا پوست خو هر وخت په یو نه یو حالت کې واک لري د هغې د چارواکو د درغلو خلاف په څنګه کاروایی وکړي.
صوبایي او مرکزی حکومتونه وخت په وخت ادعاوي کوي چې په درغلیو او بډو رشوتونو کې د ککړو خلکو خلاف ګامونه پورته کوي، خو د درغلیو د تورونو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د دوی د کارکونکو نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي.
د منور شاه راپور مورید د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی صوبایي وزیر ستاره ایاز د نیولو امر کړی دی. په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره خبرې کړې دي او پوښتنه یې ترې کړې ده چې هغوی په صوبه کې د احتساب عمل ته څنګه ګوري. نوموړی وایي
دا اریسټ وارنټ چې کوم ایشو شوی دی نو دا احتساب عدالت نے بھی ایشو کرے، دا ڈی جی احتساب کمیشن ایشو کرے دے. او گٹول نلوے تکلیف ہم دے وقت دا دے چې دلته کې کم د صوبے بسطا احتساب کمیشن جوړ شوی دے اغا نہ مناسب تحقیقات کئی نہ دا اغی پلاس کسی ثبوت، بغیر دا تحقیقاتو بغیر دا شواہد و دا ثبوتو اغی خلکو تا لاس اچھی او دا دے نمخ کم دا سے دیر کسانو چی اغی بغیر دا ثبوت گرفتار کری شو، بغیر تحقیقات گرفتار کری شو او اغی د یوزیت اور تکلیف میں تیر شو او رستو بیا دل تک اعلی عدالتونو دا اغی خلقو ضمانتونو اوکڑل او دا اغی پا حق کی فیصلے ور کریا. دل تک یو فرد واحد لا دا اختیار ور کرے شوی دے چې اگر دا خلقو دا قسمت فیصلی او کیو فرد واحد لا یو اختیار ور کرے شوی دے چې اگر دا خلقو عزت تلاس واچے جا. منگ دا گنو چے دلتا صوبائی احتساب کمیشن مکمل طور جانبدار دے، مونگ دا گنو چے آگے کے چکم ڈی جی احتساب کمیشن دے دے وقت کے آگا خپل بذات خود پا انتقامی کاروائیوں کے ملوث تھے او زمونگ نقطہ نظر دا دے چے پا دے ملک کے دا صوبے پا سطح دا مخ کے نا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ شته دی او د وفاق په سطح باندې د ټول پاکستان لپاره د نیب اداره شته. د نیب په موجودګۍ کې احتساب کمیشن جوړول چې کوم دی نو د دې هیڅ فائدہ نشته دی، بلکې د پېښور های کورټ کې دی وخت کې د احتساب کمیشن چې کوم قانون دی هغه چیلنج کړی شوی دی، او د چیف جسټس صاحب خپل چې کوم په دې باندې ریمارکس سروز مخ کې راغلی دی نو هغه ډېر واضح او هغه ښکاره دی، خو د هغې نه حتمي فیصله نه ده شوی. مونږ به دا امید کوو چې اعلی عدلیه کې دې وخت کې دا قانون کوم مختلفو خلکو چیلنج کړی دی چې د عدلیه به زر تر زره په هغې باندې دغه کیس په خپل منطقي انجام ته ورسي او په هغې باندې به یو فیصله ورکړي.
هودي صاحب، تاسو به هم معلوموي چې ستاسو یو پخوانی سلاکار سپیشل اډوایزر معصوم شاه چې کله ونیول شو نو هغه اوس د پلی درخواست ورکړی دی د روغې جوړې عدالت ته او د 20 کروڑ روپو د ورکولو، په دې اړه تاسو وایئ؟
دا سې چل دی چې دا احتساب په قانون کې دا گنجائش ورکړې شوې ده چې کڅوک پری بارګین کوي یا والنټری ریټرن کوي نو د پاکستان قانون هغه له اجازه ورکړې ده، او په سګونو خلکو باندې چې د کوم په پاکستان کې هغه پری بارګین هم کړی دی او هغه والنټری ریټرن هم کړی دی چې د کوم قرض کرتا سو اوکو هغه گرفتار شوه، او هغه به شکه چې د نیب سره زما د معلوماتو مطابق دی وخت کې د هغه د پلی بارګین درخواست زیر غور دی او حتمی فیصله په لانیب نه راکړي.
د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی او چې د احتساب کمیشن د پریکړو په اړه غبرګون ښکارا کولو. حکومتي چارواکي وخت په وخت د قبایلي سیمو نه د بیکوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په اړه اعلانونه کوي، خو اوس هم په زرګونو کورنۍ بیکوره دي او مرستو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې د بیکوره شوو خلکو ستونزه ولې هواره نه شوه؟ زموږ همکار مجید بابر د دې موضوع د سپینولو لپاره دا راپور جوړ کړی.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د نامنۍ او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله دا مهال څه د پاسه 3 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د تیرو 3 کلونو راهیسې حکومتي چارواکي وخت په وخت دغو بې کوره شوو خلکو ته خپلو سیمو ته د ستنولو بېلابېلې نیټې ورکوي، خو تر دا مهال دغه حکومتي ژمنې نه دي پوره شوي. دا چې حکومت ولې دغه ژمنې نه پوره کوي او د دغو بې کوره شوو خلکو په ستنولو کې بنیادي خنډان څه دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان نه د قومي سملې غړی محمد نذیر وای
میرزا د گورنر نه ټول 100 کسونو جرګې دا ډیمانډ کړه او چې پر ډے 5000 بیا چې میرزا د پاک آرمی سره په دې باندې جوړ شي سره میټینګ وسه، هغه یو کس معذرت وکړه چې منې صاحب فل حال ټیم مې چې کې علاقہ تکیم کسون بیا یې علاقہ خو ته خپل پتا څه چې علاقہ خو مکمل ډیمیج دوه کمی کړو وړي بجلی نه وی یې بن نه وی او په کور کې یې لیدلې نور میرز په دې پراسیس باندې راونی څور دي شي تقریبا دا 15 لاسو دي شي دا د سترخت نه ورسته چې هیڅ کوم پراسیس راونده کنه د خپل مطمئنی عوام مطمئنی خو زه بیا هم دا ډیمانډ کوم چې کم بهش 2000 فیملی خدا روز را غش.
خود جنوبی وزیرستان شیرابت خان وایي چې زمون هیڅ نه دی په کار، حکومت دی صرف مون خپل سیمه تستانه کړی، مون به خپل سیمه خپل آبادی کړو.
میرزا نور نه دا راځي میرزا عباس ولی بربود شو میرزا خپل وطن ته واپس کړی چې تشانه دی پاتې خالي او خپل وطن ته ځو.
د قبایلی سیمه نه د بیکوره شو خلکو پستانولو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر هم د پاکستانی حکومت سره مرسته کوي. د یادې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان نه مو پختل چې حکومت د کډوالو د ستنولو په اړه څه دریځ لري.
رضاکارانه واپسي چې کوم پروګرام مو هغه شروع شوی او خلک شلا فیز وایز دا واپسي ده، لیکن دا واپسي چې دا پورا علاقې د اوسه په دې کلیر شوی نه دي، نو چې څنګه څنګه کلی کلیر کیږي په حساب باندې خلک دي.
د امنیتي چارو کارپو ایمل خټک نمو پختل چې د پاکستان پوځ وایي چې ګڼ شمېر سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي، نو بیا ولې دغه کډوال خپل سیمو ته نه استول کیږي؟
حکومت د ورته چې تاسو به تر راشي او تاسو نه صرف خپل ځان ته دی بلکې د امنیتي ځواکونو باندې دملو بوم به مواري هغه مخال ساتي چې څوک پای باندې عملی نه کوي، نو خلکو به تم دا خبره کوله چې تاسو سره وسایل دي تاسو سره ارش دي نو تاسو نه شي کنټرول کولای، نو موږ به دا چې نه څنګه کاوه کو دا ورانګي دا لري نه کې خپل مسلې دي او تر دې پورې به دا خلک ډیر تنه دي چې تر څو پورې په هغه علاقو کې مکمل امن او امان نه راغلي. یو دا خبره ده چې څنګه بے ځای کې یو دي څنګه بے ځای پابندیا نه دي دلته نن تر نشي تلل تنه دلته نشي تلل چې دلته ځای ته دي نو اجازه والی اچ د شاپونی په سیمه کې تا کوټ څو مل مرای شي نو په کار دارې چې امنیتي د وکونو سره اندراجو کې دا زموږ مل مرای غلې دي دا رنګي خلکو باندې په زور باندې کې دي نو
کارپو ایمل خټک وایي چې په قبایلي سیمو کې امن یوازې د دغو سیمو اولس پر ځای کولای شي، او که حکومت غواړي چې یادو سیمو کې رښتینی امن راشي نو زر تر زره دې ټول کډوال خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستانه کړي.
مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اور دن کو دونے میں بجے دی یعنی ساجمل سٹوڈیو تراغلی تا استاد خبر نو لنڈیز در اورا
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه ناسم بللی دي چې پکې ویل شي دي چې ګنې د دغه هیواد وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د یو معاهدې لپاره روان دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبرې پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې دورې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول دي. د پېښور ښار پولیس چارواکو د اشوري د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو او د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو په ورتګ بندیز لګولې دي. د خیبر پختونخوا د پېښور د پولیسو مشر وایي چې دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی، خو بلخوا د قبایلي سیمو لس افغان کډوالو د مدني ټولنو غړو د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړې دي. د باجوړ ایجنسۍ په حاجي لونګ سیمه کې د روغتیا یو کارکوونکي وژل شوی او یو ماشوم زخمي شوی دی. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ماښام د صحت محکمې یو کارکوونکی چې میر ولی خان نومېده په حاجي لونګ سیمه کې د دوایانو په دکان کې ناست و چې ورباندې نامعلومه وسلوالو ډسې وکړې. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي بنسټ یا EPDY چې په 2014 کال کې په افغانستان کې په جګړو او افراطیت باندې څه باندې 9 میلیارده ډالره لګښت راغلی دی. د دې بنسټ مرستیالي دیس مرزادان په دې اړه خپل څېړنیز رپورټ خپور کړ. ویل چې په جګړو باندې لګېدلې پیسې له کلنې ملي بودیجې څخه هم زیاتې دي. د امریکا په اوسوای چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم کمانډان وژل شوی دی. پینټاګون پر په یو بیان کې ویل سعودي عرب سره تعلق لرونکي سنافی النصر چې یو پخوانی ترهګر او د القاعده شبکې په مالی چارو جنګیالو راغونډولو کې پراخه تجربه درلوده او د تیر زیارت پر اساس وژل شوی دی. او د روس دفاع وزارت ویل دی چې په تیرو 40 ساعتونو کې د دې جنګي جاسوسو په شام کې 9 الوتنې کړې دي او د داعش ډلې 500 هدفونه یې په نښه کړي دي.
انیسا اجمل وا چې د خبرنو لنډیز درته وړاندې کول. اوریدونکو د خبرونه په وروستیو 15 منټو کې د تاریخ پاڼه پروګرام اوریدل شي، خو سور راپورونه او مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. ورزو اسلام آباد ته د ربیع اکرم خان نورو چې نن پاکستان یو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي، اگر چې پاکستان کې په فرقایي سپېخو کې لږ کمواله راغلی دی، خو اعلی چارواکو له به د ترهګرې کاروایانې ودرولو لپاره نور کار کول وي، ځکه چې د محرم مهمې ورځې رانیستې شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پېښور پولیسو خودکش چیکټې نیولې دي. دا خودکش چیکټې د محرم جلوسونه هدف کول لپاره وي. ورځپاڼه لیکي داسې د راولپنډۍ چارواکو په وینا چې دمیال کې سینې وسلوالې وجلې دي چا چې د محرم جلوسونه په نښه کول، نو دینه دا ظاهریږي چې ریاست د ترهګرې مخنیوي لپاره په اپریشنونو انصار کوي. ورسوانه مخکلي کې دا خطرې کده چې داسې د وسلوالو مخنیوي کیږي او د استخباراتي معلوماتو په بنیاد اپریشنونو نخکاری چې په دې کې خواله راغلي دي. ورسوانه په وینا چې استخباراتي معلوماتو په بنیاد کوښښونه سیاتول زکه ضروری ده چې د وسلوال د حملو خطرات کم کړي شي. ورسوانه وايي د محرم جلوسونه او مجلسونه په یو شمېر ځایونو کې سخت کال یو غټ چیلنج دی او دا کال به زکه هم وي چې اعلی چارواکو انتها پسندي د کومې اکشن پلان تر لاندې د ختمولو لوس کړي دي. وحدت ورسوانه خپل درې کلی کې چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي یو خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلی دی چې ټول نړۍ پوهیږي چې پاکستان افغانستان کې سلامتي او امنیت د ټینګښت لپاره مخلص دی. اداري وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د جوړ جاړې عمل کې د پاکستان اهم کردار دی. پاکستان سخت کار د جولای په میاشت کې مری کې د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرات کړي وو، خو د طالبانو په خواني مشر مولا عمر د مړینې د خبر نه پس مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو. اداري په وینا چې پاکستاني چارواکو په افغان حکومت غږ کړی دی چې هغه واړی نو پاکستان د خبرو اترو عمل بیا شروع کولو کې کردار ادا کولې شي. ادارې مخکلي کې چې د افغانستان د بدامنۍ او ناکرارۍ بدغې سنخ پنیغه په پاکستان کېږي، نو ځکه د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی. ادارې اخیری کې لیکي باید چې افغان حکومت مثبت رویه خپل کړي او که افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره کوم ممکن مرسته کولی شي، نو په کار ده چې د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظولو لپاره د خبرو اترو له لارې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ سی این این په خپل ویب پاڼه لیکي په کابل پوهنتون کې د ښځو د حقونو د مطالعې یا جنډر سټډیز د پروګرام د پیلېدو سره به په افغان ټولنه کې د ښځینه کارکوونکو د دوی د مسلو جنکو د تعلیم په اړه پوهه زیاته شي. بلخوا پی پی آی خبرې ادارې لیکلي چې د امریکا پرمختیایي اداره په پاکستان کې د جنکو تعلیم او کار روزګار ته زیات پام کوي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې اسد ناورو.
سی این این په خپل ویب پاڼه لیکلي په کابل پوهنتون کې په لومړي ځل د ښځو د حقونو د مطالعې یا جنډر سټډیز پروګرام پیل شوی. دا بعد دغه هیواد ښځو ته ډیره ګټه ورسوي چې د کلونو کلونو جنګونو یې په ژوند بدې اغیزې کړي او اوس په افغان ټولنه کې خپل ځای جوړوي. د افغانستان په زیاترو برخو کې لا هم ماشومان جنګي سکولونو ته نه ځي. په ډیرو برخو کې د ماشومانو ښوونځي نشته. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو کارکوونکی فاریمه نادری وایي د دغه پروګرام سره به افغان ښځو او نجونو ته د کار کولو موقع په لاس ورشي. په کابل پوهنتون کې د جنډر سټډیز دغه پروګرام دوه کاله دی. په دغه کې 28 زده کوونکو داخله کړي چې په کې 13 جنکۍ او 10 هلکان شامل دي. د دغه پروګرام لاندې باز زده کوونکي په افغان ټولنه کې د ښځو په حقونو پر دوی د تشدد په افغانستان کې د وروستو پاتې شوو خلکو په ژوند او کار او مسلو څېړنې کوي او د ښځو او سړو په ټولنیزو ذمهوارو به د پوهې پیدا کولو هڅې هم کوي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې بدامنۍ او جنگونو تر ټولو زیاتې ښځې متاثره کړې دي. پر دوی زور زیاته شوی او د بل د خوښۍ لپاره یې خپله خوښه او ژوند قرباني کړی دی. سی این این لیکي له دغه پروګرام سره به په افغان ټولنه کې دا پوهه هم زیاته شي چې څنګه افغانانې ښځې او سړي په ټولنه کې د یو بل مقام ته عزت او احترام ورکړي او د یو بل له مسلو ځان خبر کړي. بلخوا د پاکستان پریس انټرنیشنل یا پی پی آی په خپل یو رپورټ کې لیکلي په پاکستان کې کارکوونکي امریکایي پرمختیایي اداره یو ایس ایډ زیاتره په دغه هیواد کې په تعلیم د ښځو په روزګار او نورو داسې پروګرامونو پیسې لګوي چې مقصد یې د ښځو ژوند ښه کول دي. په پاکستان کې د یو ایس ایډ مشر جان ګروک وایي یو هیواد تر هغې اقتصادي پرمختګ نشي کولی تر څو چې ښځې په اقتصادي عمل کې نه وي شامل شوی. د دې سره سره جان ګروک وایي دوی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري ته منسوبې مرسته کوي او زیاتوي د دغه منسوبې د لارې به په پاکستان کې د اقتصادي پرمختګ نوې لارې پرانستل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ولسمشر د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شو بندیزونو د لری کولو په برخه کې اقدام وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل نور.
د لویدیز او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د لاسلیک په نویم ورځ ولسمشر باراک اوباما حکومت ته امر وکړ چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د فسخ کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژي، سوداګرۍ او خزانه وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي: زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه د امریکا د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دا اقدامات به هغه وخت په عمل کې پلي شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړي چې تهران د اټومي موافقې په چوکاټ کې د عمل د هر اړخیز ګډ پلان لمخه پر خپلو ژمنو عمل کړي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري په یو بیان کې د اوباما سپارښتنه د خبرې د یقیني کولو لپاره مهمه بللې چې د ایران اټومي پروګرام به یوازې سولیز اهداف لري. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لری کولو موافقه به هغه وخت عملی شي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره یا IAEA د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړي. ایران موافقه کړي چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې لویدیز پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه لری کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپره کړي چې د ایران له لوري د اټومي موافقې له عملي کېدو وروسته پر دې هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لاره هواروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحې چوکاټ تصویب کړ. د دې اصولو لمخې چې پرون خبر شول بندیزونه سمدستي نه لغوه کیږي، خو د هغه بهیر د عملي کېدو ضمانت کوي چې د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ په خبرو کې موافقه پرې شوې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پرون وویل چې د بندیزونو د لرې کولو پریکړه سمدستي نه عملي کیږي. شتاین مایر چې په تهران کې خبرې کولې وویل بندیزونه به لږ تر لږه تر جنوري میاشتې پورې پر ځای پاتې شي، څو د نړۍ لوی قدرتونه وویني چې آیا تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په اړه ژمنه عملي کوي که نه.
اوس هم د پښتون کرکټر یونس خان سره مرکه لرو چې په دې وروستیو کې د جاوید میداد ریکارډ مات کړ او د پاکستان تر ټولو زیات منډې جوړونکی لوبغاړی جوړ شو. زموږ همکارې رابی اکرم خان ورسره خبرې کړې.
ډېر خوشحاله خبره زماره لپاره چې زه د پاکستان لیډینګ رن سکورر شوم. د ګریټ جاوید میداد نه زما خلاړم، نو دا خو زما ډېره خوشحاله خبره ده. زما ډېر پراود ځان باندې محسوسوم چې زه فرست پاکستانی شوم چې دغه نه مخ خلاړم.
نو یونس خان، تاسو دا ځان ته هدف خو وو چې تاسو دا ریکارډ ماتوي؟
نه جی، خص کله چې ما انټرنیشنل کرکټ شروع کړم داسې زما ځین کې چې زه بچل نه چرته داسې هغه کې زه به مطلب چې ټول آزاد سینچری میکر شم پاکستان لپاره او ټول آزاد رنزونه به زه وکړم په ټیسټ کرکټ کې. زما زما جن کې داسې نه وو، خو ګریجولي چې څنګه څنګه زما امپروومنټ کېدو او زما فارورډ روانو نو زما داسې دوه درې کال کې داسې محسوس شو چې خو زه لږ ځان باندې لږ ځان موټیویټ کړم، نور پر ځان نور ځان فټ کړم او ځان نور ځان فوکس کړم. کې دې چې زه د ګریټ جاوید میدان نه مخ خلاص شم او مکه کار وشي چې الله زما مدد وکړو. دا پښته دوه درې کالو کې ما باندې خريخه په پرفارمنس وکړو، بس یې نه پس زما دا وو چې دوه کال مخ کې چې خو زه لږ نور لږ ځان پوش کړم. کې دې چې زه د جاوید بینه مخ خلاص شم او باقی نور بس کوشش میں نور دھیان اور بس امک کا کاروشو محنت کی نو آئی تھا اور سکھ فوکس ہی نو آئی تھا اللہ رخبل مقام ضرور رکھے.
یونس خان چې کله په لسم جمعات کې سبق ویلو هغه هغه وخت سوچ لرلو د لوبې په حق لا اوس سوچ لري؟
جی بالکل، زما خو سوچ مکه او هغه وخت کې زما سوچ چې زبا هر روز زما لپاره نه دا نوې روز دی اور جب ہر روز چیری خپل جام امپروو کوم او زرو سم دک سوچ کوم.
صحیح، اپ مستقبل کیسا پلان لری تاسو؟
جی پلان بس بالکل ډیر سمپل دی چې جس سنم سن کرکټو کا خپل خپل محنت باندې کوم خپل په فټنس باندې کوم او چې کله ما ته موقع ملاو شي نو ان شاء الله جس دا سه کارو کوم دی خپل ملک د پاره خپل خپل قوم د پاره چې هغه په پی بیک شکل باندې چې جس سنا سره دی خپل قوم له دی خپل ملک ته واپس ورکم.
په ټیسټ کرکټ کې چې دی د کیپټن سیم سے چانس تھا
نو دا خو دې سپټل نه دی دا چې اوس دا خو د پی سی بی هغه چې هغه خو هغه ته دا افر کو نه دی به انشاء الله ور وغه څنګه
کوي. ها، پښتانه ځوانان چې کم دی فیلډ ته راتلل غواړي، کرکټ ته راتلل غواړي، هغه ته به سوای
خپل محنت باندې نو زیا زور ورکې خپل ځان باندې ځان فوکس کې او چې تاسو خې او تاسو محنت کړی زما په خیال دا سلکان موجود دي. ریسنتلی تاسو غره محمد رضوان په شکل کې، بیا په ریسنتلی دا عمران خان جونیئر او عمران خان سینئر په شکل کې، دا جنید خان په شکل کې، عمر ګلک په شکل کې، دلته دا سه مغشتي پلیران شته چې هغه محنت کړې ده او خري نو تعالی تعالی د خپل محنت باندې ورکی ول.
دا او د پاکستان د کرکټ لوبغاړي پښتون لوبغاړي یونس خان چې زمونږ همکاري رابی اکرم خان ورسره مرکه کړې وه. پاکستان او افغانستان په یو موافقه سره شوې چې ډیر زر به د دواړو ملکونو ترمنځ پیښور کې د امن لوبو په نوم د اولمپیک لوبو تابع کوي. زمونږ همکار ریاض مساخیل پر اسلام آباد راپور لري.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان اولمپیک اسوسی ایشن نائب صدر او د خیبر پختونخوا د لوبو پخوانی وزیر سید عقیل شاوی د اسوسی ایشن د صدر په خوخه د اتوار پورس پیښور کې د افغان کونسل جنرال سره ملاقات کې د دوانو ملکونو ترمنځ د لوبو په مقابلو خبرې وکړې او په دې اتفاق وشو چې باید دوانو ملکونه د مختلفو لوبو د لار یو بل ته نږدې راوستي شي. د دې په خبره پاکستان اولمپیک اسوسی ایشن به ډیر زر افغانستان ته د غلړ کې باقاعده بلنه ورلېږي. د لوبو د تابعیا په اړه د عقیل شاوینا وا
د دې نوموي پاک افغان پیس کیس پیټ دې نو هغه په ملټری طریقې سره مقابله کوي. د دې دیشل ګرځي سیاستدان دې نو هغه په طریقې سره کوي. موږ دیشل ګرځي مقابله په مختلف ګیمز کې کوو. دې کې چې کوم ګیم شامل کیږي هغه فیصله دې نو یو کمیټي به جوړیږي چې درې کسان د افغانستان اولمپیک اسوسیشن به ورکوي او درې نومونه په پاکستان اولمپیک اسوسیشن به ورکوي او دوی دواړه کمیټې نه به خپل کې کیږي. زما خو تجویز دا ده چې پنځه نمونه د گیمز هغې راکوي او پنځه نمونه مونږ ورکو نو د لس گیمز کې دا گیمز وشي.
په دغه بابله چې مشال ریډیو پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د مشر سید محمد ابراهیم خیل نه تپوس وکړو نو ده وویل چې د دې په شا هیڅ سیاسي ایجنډا نشته، بلکې د لوبو مقصد د دواړو ملکونو اولس یو بل ته نږدې راوستل دي. دې زیاتوي
پولیټیکل پکې نشته او دا د ځوانانو د جذبې تر غلاندې چې افغانستان او پاکستان دواړه ګاونډي هیوادونه دي، نو دا به ډېر ښه کار شي چې د خلکو تګ راتګ هم زیات شي، په دې کې هغه د خلکو سوچونه به بدل شي. دا خو ډېر ښه خبره ده، موږ ورسره ومنله. نو په دې هکله د کمیټې ملي اولمپیک د افغانستان او کمیټې ملي د پاکستان به په دې باندې بحث وکاندي او هغه پنځه ګیمونه به افغانستان معرفي کاندي او پنځه ګیمونه به دوی معرفي بلاخره په دې توافق
وشي. د پاکستان افغانستان ترمنځ د لوبو انعکاس سره د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پریوتی شي او آیا د دینه پاکستان ته هم څه فائدہ رسی؟ په دغه اړه راته د پاکستان افغانستان د تعلقاتو او لوبو د چارو کارپو او خبريال عبدالغفار وې چې تیر سموده کې د دواړو ملکونو تعلقات خراب شوي دي او ممکن ده چې د سپورتس ډیپلوماسي په ذریعہ د دې د خکولو کوشش وشي. نو موړې وای
د دې لوبو سره
به
د پاکستان او د افغانستان د یو بل په تعلقاتو چې کوم شک کېږي، زه فکر کوم چې دا شک به هم ختم شي او تعلقات به دې سره ډېر ښه شي د دواړو هیوادونو. او بل طرف نه په پاکستان کې لکه اکثر ملکونه دا فکر کوي چې دلته حالات څه نه دي، نو که چېرته دا لوبې دلته په پاکستان کې وشي نو دې سره به بار ملکونو ته دا پته ولګي چې په پاکستان کې حالات بالکل سازگار دي.
د ذکر دا چې د امنیتي صورتحال په نوم د تېرې اوږدې مودې راسې پاکستان ته نړیوالې لوبډلې ناراضي، خو دغه دوران هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې د پاکستان دورې کړې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس اونیز پروگرام د تاریخ پاڼه چې زموږ همکار خالد خان جوړوي او د مسجد معبد خان په اړه معلومات اوري.
گران اوریدن کو پیخور کې د معبد خان صاحب د جماعت په حق لویل کیږي چې دا نه صرف د پیخور بلکې د ټول پښتونخوا په خوانی او تاریخی آباد جماعت ته چې د مغل بادشاہانو شاه جهان او اورنګزیب په وخت کې د هغه وخت د پیخور گورنر مرزا لورا سابق چې د معبد خان په نوم مشهور جوړ شوی دی. او دغه تاریخی جماعت نه صرف د خپل دور یعنی د مغلو د فن تعمیر یو مثال وړاندې کوي، بلکې د پیخور خار کلا او د کونو مسلمانانو د یووالی او د عبادت زه هم دی. چرته چې اوس هم د جمعې پورز او بیا په خصوصي توګه د اختر منزله د لری لری نه خلک راځي. نن زموږ د پروګرام موضوع په پیښور کې د محمد خان صاحب دغه جماعت ته او د لرغونی آثار او کارپوهانو او مورخینو سره د باس پرانا کې به دا معلومات درکو چې دا جماعت کله اول جوړ شو دی او د دې جماعت بانی محمد خان څوک او د سیکانو په وخت کې د جماعت څومره ظلمونه لیدل دي او اوس د دې جماعت د ودانې د پینټینګ خطاته او د فن تعمیر څه حال دي. پیښور پوهنتون کې د لرغونی آثار او د سانګ استاد او سیرنکار پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د معبد خان جماعت په کال 1480 او اویم په منځ کې جوړ شوی دی. خو دې وایي چې دغه جماعت کې خو نه د چا د نوم کتبشته او نه د دې جوړېدو د نیټې څخه ثبوت ملاویږي،
چونکې دلته کې اس سره لیک نشته چې پاغي باندې د جماعت پبارکی چې دا پدې دور کې جوړ شوی دی یا د فلانکی کس په نگرانی کې جوړ شوی دی دا سیس صدق نشته. او چون کې د جماعت نوم چې دی معبد خان نوم سره منسوب دی، نو د دین دا پته لګی چې دا جماعت چې دی دا معبد خان جوړ کړی.
دا خبره د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ استاد پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه چې دا معبد خان په جماعت کې د پی ایچ ڈی سیړنې هم کړې دي تاییدوي او وایي چې دا معبد خان دویم په وخت د بالاحصار کلی سره نږدې دا پیښور دننه دغه جماعت جوړ شوی دی.
دې جماعت ته ټولو روایتو کې معبد خان جماعت ویل شي، څوک ته معبد خان صاحب جماعت وایي. اوس دا معبد خان صاحب جماعت دی ته ولي وایي دا ډیره یو کنفیوزینګ خبره ده. تاریخي تور باندې که چیرې موږ وګورو نو دې جماعت باره کې چې کوم د ذکر نه چته د مغولو په همسر تاریخ کې شته دی، نه چرته دې جماعت نه داسې کتب ملو شوی دی چې هغه موږ ته دا وایي چې دا جماعت معبد خان جوړ کړی دی. دا ډیر مخکې نه یو روایت را روان دی چې دا جماعت کم دینو محمد خان صاحب سره ایسوسیټ کیږي او هغه سره منسوب کیږي.
دا محمد خان جمعات چې دوالوی مینارو په منځ کې دریلوی گنبدونه جوړ شوی دی، دا کوم لاندې چې د غړ غټستنو یا د پیلرز په مدد د مول د پاره یو لوی حال جوړ دی. د حال دننه پچت او پیلرو د خپل وخت د پینټینګ د قران پاک آیاتونه او نور خطاطی شوی دا، کوم چې د پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی په وینا دا مغل وخت د فن تعمیر عکاسی کوي.
چې کله مونږ د دې جماعت سټایل اف آرکیټیکچر چې د دې فن تعمیر چې دی اغه ته ګورو، نو دغه فن تعمیر چې دی بالکل کله کده شاه جهان اخرنه دور د اورنګزیب د شروع دور په دغه کې فټ کیږي. یو ټایم د سیو چې پای کې دی کله کړي ریلیکس پاتې شوی دی، او هم په دغه دور کې کله کا زیات تر مشران چې دین واغه دا د کې چې ردا په دې دور کې بجوړ شو، ناغه چې دی تقریبا شپاړس سوا شپیتم نواله اویا کالو پمنس کې د لس کال چې دی په دې دور کې چې دی د جمعات کله کې دغه کیږي چې دا په دې دور کې جوړ شو، یعنی 1660 1670 کې دا جمعات جوړ شو.
دا چې محمد خان سوکو او هغه د چا په وخت کې د پیښور او د کابل گورنر پاتې شوی، په جواب کې ډاکټر نعیم قاضی وایي
د دې محمد خان خپل نوم چې هغه مرزا لورا سبیګو، او د دې ټایټل چې هغه محمد خان، د دې د پلار نوم چې هغه زمانہ بیگو، او دا هغه ټایټل هم لقب هم چې هغه محمد خان. نو دغه شانتي پلار چې هغه محمد خان اولو او دا محمد خان دویمو،
ولی کیږي چې دا میرزا لورا سبیک یا لورا خان پلار زمانہ بیگ هم د مغل بادشاہ جهانگیر په وخت کې د پیښور گورنر پاتې شوی، او بیا د هغه زوی محمد خان سلور زلی د شاه جهان او د اورنګزیب بادشاہ په وخت کې د پیښور او کابل گورنر پاتې شوی. ډاکټر ابراهیم شاه پدیکلا وایي
دا چې دویم محمد خان دی، یعنی محمد خان اول زوی دی، نو د دو ځله چې موږ سره شاه جهان په وخت کې دغه ملاویږي، نو هغه په 1652 او په 1658 کې د گورنر د دې صوبې اپوینټ شو. لومړني وخت کې خوده زر واپس شو بل صوبې ته بدلیو شو، او په 1658 کې چې بیا شو، نو بیا دې تقریبا تر 1662 پورې د دې علاقې گورنر و. دا کابل او پیښور تر اټک پورې چې کوم نه یو صوبه و، دغه دوران کې شاه جهان د تخت نه لری کړی شو، او اورنګزیب تخت باندې راغی. اورنګزیب هم د خپل ځای باندې پاتې کو د گورنر په تور باندې.
خو بیا د محمد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د دې جماعت په حق له یو کتاب هم لیکل دی، وایي چې کله مغل بادشاہ جهانگیر مجدد الف ثانی گرفتار کړو، نو محمد خان گورنر د دغه عمل مخالفت کړو، نو ځکه د گورنر د چوکې نه لری کړی شو.
محمد خان رحمت الله علیه د دې وطن گورنر یو طرف د گورنر، بل طرف د ډیر مذهبي شخصیت دا حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه دا مرید خاص و چکم وکي جهانگیر حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه گرفتار کړو، دا لومبنه جرنیل چې دی دا خلاف د بغاوت اعلان کړو، هغه پر جدوجہد جاری ساتلو چې جهانگیر په دې مجبور سچا مجدد الف ثانی رحمت الله علیه رها کړو.
ډاکټر ابراهیم شاه د محمد خان دویم د بیلابل دورونو په حق لوای چې محمد خان د ځای خلکو سره ډیره مینه لرله، او هم د وجوا چې ځای خلکو به هم ډیر قدر او عزت کولو، او بیا چې کله په اخیری ځل د دې سیمې گورنر شو، نو د باچا له اړخه ورته د ځای قبایلو خلاف د عملیات کولو امر وشو، چې هغه پر عمل ونکړو، نو ځکه د خپل چوکې نه لری کړی شو.
د بیا 1668 کې د اورنګزیب په وخت کې گورنر بیا مقرر شو د دې علاقې دوه کال پورې و، بیا لړ بیا 1673 کې چې کوم دی یو کال لپاره تقریبا گورنر مقرر شو، او اخیری ځل باندې چې گورنر شو، نو هغه وخت کې د ته چې کوم کار حواله کړو اورنګزیب چې د دې قبایلو ته یو تادیبي کاروایی یا د دې خلاف تادیبي کاروایی یا یو قسم سزا ورکول د پاره چې کوم نه دی راولېګو، خو د بادشاہ دغه مطابق چې کوم ننو دغه د ریکوایرمنټس مطابق چې کوم نه کار اونکړی شي، غالبا یو وجه یا په بل وجه باندې، نو دې د خپل آفس نه لری کو او دې بل ځای ته ولېګو.
ډاکټر نعیم قاضی وایي چې پیښور ښار کې د محمد خان جماعت لومبی جماعت نه دی بلکې د دې نوړان دی د پیښور خار سره نږدې په اکبرپوره کې د اکبر بچا د وخت یو جماعت دی او بل په پلو سپیرانو کې د شیخ امام الدین د مقبره سره یو جماعت دی. دغه شان په پښتونخوا کې د سوات او ډیګرام په مقام د محمود غزنوی جماعت په حق لویل کیږي چې دا د دې سیمې د ټولو نه پخوانی او د پاکستان دریم لرغونی جماعت دی. پروفیسر ډاکټر دیم قاضی د اکبرپوره او د پلو سپیران د جماعتونو په حق لا وای
د دین علاوه چې مونږ وګورو نو په دې پلو سپیرا کې شیخ امام الدین صاحب مزار دی د ایسر په خوا کې جماعت دی او چونکه شیخ امام الدین صاحب چې دین او هغه بدل د کې خپل عبادت پېم کو او مراقبه کې ودل کې نو دل کې جماعت خامخه جوړ شي. دغه جماعت باره کې دا چې دا تقریبا په کال 1453 یا 1453 کې دا جماعت په کم موقعه چې دا مقبره جوړېدله څه خلک داسې وي چې دا جماعت د مقبرې نه لږ مخکې جوړ شوی و نو هم دغه جماعت موجوده دور کې په پېښور کې د ټولو نه زیات زوړ او په خپل اوریجنل فارم کې زموږ سره واحد دغه نښه د پلو سپیرا کې دا جماعت چې کوم موجود دی نو دغه دی.
دغه شان پېښور کې د مابد خان جماعت نه علاوه د قاسم علي خان او گنج علي خان جماعتونو په حق لا مولانا یوسف قریشی وایي
د محبت خان رحمت الله علیه درې وروڼه نور هغه ډېر تکړه او ډېر ایماندار خلکو او یو جماعت د قاسم علي خان بل جماعت هم د گنج علي خان او د بل جماعت هم د دلاور خان دا هم هر یو ورور یو یو جماعت په دې پېښور کې جوړ کړی دی او دا ټول جماعتونه ډېر تاریخي حیثیت لري.
ویل کیږي چې د سکانو په وخت کې د محمد خان جماعت مناره ځایي خلکو ته د سزا په تور استعمال شوی دی او د سکانو د حکومت مخالفین او نور جنایتکار به د دې جماعت د مینارونه پانسی کولی شو او تر ډیر ساعته پورې به د هغوی مړی د عبرت په تور ځوړن و. ډاکټر ابراهیم شاه په دې کله وایي
مونږ په تاریخ کې اورو چې د سکانو په وخت کې چې کوم دی د سکھ حکومت مخالفین یا هغه نه منونکي چې کومونه هغه به محمد خان صاحب د جماعت مناری نه رازونډول اندر شی طرف ته او هغه به تقریبا یو یو ورځ کوم دی یا ډیر وخت لکه مطلب درځنه لکه کم وخت لکه ډیر غنټي هغه به زونډ وو د دې وجنه چې خلک یې وویني او خلک تماشو کی.
ډاکټر ابراهیم شاه وايي په خبر کې د اور لګیدو په وجه د محمد خان جماعت ته هم نقصان رسیدل او د هغه ځنې پینټینګ او خطاطي په خپل اصلي حالت کې نو پاتې شوی
او هغه ور چې کوم دی هغه د غزټیر د وینا مطابق هغه د جماعت ته راخور شوی. کله چې ما په جماعت کې دی پینټینګ سوکتل او هغه د جماعت هغه حصہ چې هغه اندر شی طرف ته ده چې پاغه کې ما وکتل د هغه پینټینګ دیم وو او پاغه باندې لغون دکې د لوخړې آثار لا تر اوسه پوري وو. مقصد دا دی چې د دې رینوویشن نه لغون دکې مخکې دا آثار ډیر واضح بو.
دغه شان ډاکټر نیم قاضی وایي چې د محمد خان جماعت بیا رغونه او مرمت د نور لسمې صدې په اخر کې شوی او
دا جماعت تقریبا په دې نور لسمې صدې په اخر کې بیا په دوباره باندې چې دینو ریپیر شوه دی کلهکه بلډینګ چې دینو اغه دی خو پدې کې چې کم ډیکوریشن دی پینټینګ دی هغه په دوباره په اغه نه خو باندې شوې دي چې کم پای کې موجود وي خراب شي وي خو موجود دغه نه خې اثر موجود نو ما غ ډیزاین نه په دوباره بیا شوې دي او د دې لپاره آرټستان چې دینو اغه د هندستان نه راغتل شي.
دا محمد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د تیر 500 کالو نه د دې جماعت امامت کوي وای چې د افتاب احمد خان شیرپو په وخت کې د محمد خان جماعت کې د مرمت کار شوی او په کار دا چې د دې جماعت رنگ وروغون یو ځل بیا وشي.
شیخو خان په دور کې د کار شوی جماعت مرمت شوی د بیا د هغه نه بعد نه دي شوی. د دې وجنه په کار دی حکومت ته چې په دې باندې خصوصي نظر وکړي او د جماعت کې چې کم دی کې رنگ وغیرہ خراب شوی دی چې څه پلاستر کې فرق راغلی ډېر لږ خرچه ده دا خرچه دی کې او د دې جماعت صحیح دیکھبال د نگرانی دا د دوی په فرایضو کې.
خو بیا ډاکټر نیم قاضی وای چې محمد خان جماعت یو تاریخي او لرغونی حیثیت لري او په کار دا چې د لرغونی آثارو د محکمې لاندې د دې جماعت مرمت او بیا رغونه داسې وشي چې د دې خپل اصلي حالت ته پکې زیان ونه رسي.
دل کې محکمه اوقاف هغه دل کې د جماعتونو په خپل تحویل کې اغستی دي خو چون کې د ایسره ایکسپرت نشته ارکیالوجست نشته چې د دې مرمت پسنګ کیږي نو بس چونه ول ورکه یا د سیمنٹ استعمال وکړه او د قشنت قاسم علي خان جماعت او اور گنج علی خان جماعت چی دی داغی سرم دقا حال شوئے دے کلکا بیلڈنگ داغی آغا خپل کم سٹائل چیو کم زڑے نخی چوئے تقریبا ختمی دی آغا دوبارہ نوی ماڈرن ٹائل سرا اور سیمنٹ سرا چی دے آغی داغا کڑے دے
اور ادن کو دا محمد خان جماعت دا حتیب مولانا یوسف قریشی پوینا پدی جماعت کی پنجزر خلق منسکولشی او بیا د جمع او د اختر د مانزه په وخت کی دا جماعت نه بهر په سړکونو او دکانونو کی هم د جمع منسکیږي دا تیر وختونو په شان په محمد خان جماعت کی اوس هم د عام خلکو سره دا خیبر پښتونخوا لوړپوړي چارواکي لکه گورنر وزیر اعلی او وزیران په خاص موکو د دې جماعت دننه منسکوي دا بد مرغا د دوی پام د دې جماعت خپل اصل حالت کې دا مرمت کولو او خیسته کولو ته نه ګرځي تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي دا خوده پامان